السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر مناوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبان حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د 2023 کال د خونړي برید طرح وژلې دی د برید د اگست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یو دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په پایله کې 178 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول یو جګ پړی امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي ښاغلی لاوروف دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه خبري غونډه کې وکړې هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د اروپایي پارلمان غړو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي دي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي د دې پارلمان چې شپږ څلوېښت غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د 2 ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ اروپایي پارلمان همداراز پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده سرګی لاوروف وایي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دا موافقه تیره میلادي میاشت د 16 ورځو لپاره تمدید شوه خو مسکو خبرداری ورکړ چې کلویدیتس د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لري نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې ځواب به یې ترلاسه کړي او د هندوستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په 15 لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبای انډیانز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی و خو ممبای یوازې 125 منډې وکړې په دې سیالۍ کې چې بیګا تر سره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه داسې چې نور احمد درې او راشد خان دوه لوبغاړي وسوځول له دې سره په آی پی ایل کې د راشد خان د ویکټو شمیر 14 ته لوړ شو او تر ټولو توپ اچونکو مخکې شو او نور احمد تر اوسه په دریو سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي د ویلو ده چې د آی پی ایل شپږ دیرشمه سیالي نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره کیږي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې څو راپورونه لرو د هم لومړی راپور ملګری ملتونه وایي د بشری مرستو پر رسولو او افغانانو ته د مهمو واکسینونو په لګولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هغو سیمو کې چې ښځنه کارکوونکو پکې فعالیت نشوای کولی د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیات و طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو کار منی کړ چې د کارې پراخ خبرګونونه او پرول په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیاتو چې خزینه واکسیناتورانې ورته نشوای تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د اماړیکو مسول کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتورانو او خزینه روغتیایي کارکوونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینه رول ډیر بارز دی. که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي، ځکه کچیری خزینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډیر اسانی سره کورو ته تلای سي، هلته په کورونو کې له خزینه سره خبری کولای سي، هغه ته معلومات ورکولای سي او ماشومان چې باندې نه راباسي کورونه، هغه ته په کور کې د نینی واکسین وي، حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسین وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتوران وي پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لخپل 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 پورې پر کور پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو موسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و، خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یوناما له طالبانو سره د موافقې اعلان وکړ چې له مخې د موسسو خزینه کارکونکي په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکولی شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلی سند نشته او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو 10 مرکزونه وتړل شول او 200,000 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بي برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولی شي او نه هم په لری پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولی شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږده لار په مخ کې ده. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری هم پرون وویل له طالبانو سره تر څو چې د افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه توده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکو غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کیدی شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخته نشي، ولس آرام نه وي، هلته د بیان ازادي نه وي، هلته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکله ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا هلت ده چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالي امینې محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي. خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرهان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث د کوي. ویل شوي د می پر لومړۍ او دوهمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وشوت. هغې لیکلي، له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دی چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو حقونو ته درناوی وکوي. د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري هم وایي که طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي، لومړی دې ځینو ارزښتونو ته درناوی وکوي.
که طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د ښځو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشیح او انفاز وروسته د بشر او لګکۍ ټول حقونه ومني. او کنړیواله ټولنه خپل منشور د غرض د بشري حقوقو اعلامیو او وروڼ نور موادات تجمنوي، په کار د چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبی نظام په رسمیت ونه پیژني او کچېری داس کوم اقدام کیږي، نو طبيعي د مونږ افغانان بل خصوص افغان میرمنې طالبان او نړیوالو ته په یو نظر ګورو.
سره له دې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله ښوولې وه چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو نجونو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کارې پراخ عکس العملونه وپارول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو په اړه د واشنگټن پوست هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوي سند پر اساس خپور شوی غیر مواجه بللی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ترلاسه کړی، ویل شوی چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان جوړولو په مرکز بدل شوی. د خلیلزاد ترڅنګ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه راپور رد کړی دی. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هغه راپور غیر مواجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د افشا شوی سند لمخې پکې ویل شوی وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلې دودی. خلیلزاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تربل هر وخت کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ یې ردوو. زلمی خلیلزاد د داعش ډلې د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلي او وایي دا چې طالبان به دغه ډله لمنځه وړلی شي کنه دا به وکتل شي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د غنو پیچلو بریدونو مسولیت منلی دی. طالبان وخت نه وخت خپل ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګه د غړو د نیولو، وژلو او ټپکولو ادعا کوي. خدا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش ډلې غړي وو که څنګه. هغه پرون لیکلی له تاجکستان هم ځینې افراطي وسلوال افغانستان ته تللی او له داعش سره یو ځای شوی. خلیلزاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران هم غوښتنه کړې چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپل وانډه ترسره کړي. خلیلزاد وایي د تیرو دوه کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړی وو بهتره ده، ځکه د دې په خبره امریکا ته ځانی زیان نه دی اوخت او هغه 30 میلیارد ډالر سپمول شوی چې امریکا په خو افغانستان کې مصرفول. خاغلی خلیلزاد دا هم لیکلی، موږ باید طالبان د ترهګری په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤل وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواښ د پراختیا د څارنې او د ځان د ساتنې او دفاع وړتیا په ساتلو سره محتاط ووسو. د دوه تړون د 2020 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې پر 29 د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو، چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغه ځانګړی استازی وو. د خلیلزاد مخالفان له دغه غواړي چې